360 में। कौमी असेंबली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। चीफ जस्टिस का इंतखाबात के लिए सियासी कुव्वतों को मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने का मशवरा। वीओए उर्दू के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर की है। ईवान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक भी मंजूर की, जो चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। दूसरी तरफ पीडीएम ने इस्लामाबाद के रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर एहतजाजी धरना दिया है और चीफ जस्टिस मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम जमातों के एहतजाज के तनाजुर में रिमार्क्स दिए कि आज देख लें हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने आज पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए आला अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, लेकिन जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं यह दुरुस्त नहीं। सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के अमल को दोबारा शुरू करें। इस्लामाबाद में आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, इन सभी बातों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे अली फुरकान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के इनकाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मजीद क्या कहा और ये जो कार्रवाई 23 मई को दोबारा शुरू होनी है उससे पहले क्या अहकाम जारी किए हैं। अली, आपको हमारी आवाज आ रही है?
बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी जो है मुख्तसर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने चूंकि इसको चैलेंज कर रखा था 14 मई के इस फैसले को, और उसी को लेके आज मुख्तसर समाअत हुई जिसमें इसको आइंदा वो लेके जाया गया है और अब इसके ऊपर समाअत होगी। जो मुख्तसर रिमार्क्स आए उसमें उन्होंने पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर, उनसे ये कहा कि इस किस्म के माहौल में जबकि इंतजार बहुत ज्यादा है, इलेक्शन का होना मुश्किल दिखाई देता है। ये चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहे और उनको एक तरह से ताकीद की या मशवरा दिया कि वो इस सियासी तनाव के माहौल में कमी लाने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी ये कहा कि ये हुकूमत की तरफ अब बाल उनकी कोर्ट में है और उन्होंने इस चीज को, इसके ऊपर जो है वो फैसला लेना है, चूंकि अदालत फैसला इसके ऊपर दे चुकी है और आईन इसके ऊपर बहुत वाजे है। जिस वक्त में ये सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत हो रही थी उसी वक्त में आतिफ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर जो हुकूमती इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके कारकुन जो है वो जमा होना शुरू हो गए थे और इस वक्त अभी वहां पे एक बड़ा पंडाल जो है वो सजा हुआ है कारकुनों का। और जो कायदीन हैं पीडीएम के मरकजी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर जो जमातों के रहनुमा इस वक्त कंटेनर के ऊपर जो स्टेज है उसके ऊपर मौजूद हैं और अदालत की तरफ से जो उनकी नजर में जो फैसले आए हैं हालिया, जो कि जानेदाराना है, उनका ये दावा है, कहना है, उनको लेके वो तनकीद कर रहे हैं। ये एक जो है वो इस वक्त शहराए दस्तूर एक सियासी जलसा का।
अली, एक चीज जो देखी गई वो ये कि कुछ एहतजाजी धरने में शामिल जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट का गेट फलांगने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये क्या सूरत हाल है। इसके बारे में मजीद बताइए कि क्या वहाँ जो सिचुएशन है इस वक्त, आपने बताया कि यू नो चीफ जस्टिस के फैसलों के खिलाफ वहाँ तकरीर हो रही हैं, उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है, ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ये जो गेट फलांगने की कोशिश की गई उसके बाद क्या हालात बेहतर हैं अब?
यहाँ पे मजमूई तौर पर नज्म व नस्क की जो सूरत हाल है वो काबू में है, कोई गैर मामूली सूरत हाल अभी तक यहाँ पे शाहराए दस्तूर पे नहीं है। ये शाहराए दस्तूर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं है। अलबत्ता ये कारकुन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिली दरवाजे के ऊपर जरूर मौजूद है। जो कंटेनर है वो भी उसी दरवाजे के सामने लगाया गया है जहाँ से जजेस का आना और जाना होता है, और आज जबकि यहाँ पे ये जलसा हो रहा है तो जजेस और अदालती अमले को आने में वहां पे निकलने में जो है वो मुश्किल हुई, और इसके लिए उन्होंने एक बैरूनी दरवाजा जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है वो जाने के लिए इस्तेमाल किया।
अली फुरकान, ये हुकूमत की तरफ से कुछ नए एतराजात भी उठाए गए जिस पर अदालत ने ये कहा कि ये एतराजात आपने पहले क्यों नहीं उठाए, या हुकूमत ने ये एतराजात पहले क्यों नहीं उठाए, और पीटीआई के वकील ने कहा कि नजरसानी की अपील में नए एतराजात शामिल नहीं किए जा सकते। इसके बारे में हमें बताइए कि ये जो एतराजात उठाए गए हैं आज, इसके बारे में आपकी वहां लोगों से क्या बात हुई है, क्या इस पर कोई मजीद आगे पेशरफ्त हो सकेगी?
अच्छा, बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने एतराजात जो हैं वो ये उठाए हैं, और इसमें जो नुक्ता था वो यही था कि चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क में ये कहा कि एतराजात जो हैं जब और इसके ऊपर फैसला दिया गया था 14 मई का, तो उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ने ये एतराजात सामने नहीं लाए थे, तो ये ऑब्जर्वेशन जरूर जो है वो दी गई है। लेकिन इसके ऊपर अभी ये एतराजात जो है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील हैं जो अपने दलायल देंगे आइंदा समाज पे, और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें इसके लिए 3 से 4 घंटे का वक्त जो है वो चाहिए होगा, और ये आईनी पिटिशन है। उन्होंने ये कहा के वकील थे अली जफर, उनका ये मौकफ था कि इस अब चूंकि ये नजरसानी की अपील है लिहाजा इसका दायराकार महदूद होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने उनके इस दावे को चैलेंज किया और कहा कि ये आईनी मामला है लिहाजा इसका दायराकार महदूद नहीं है। मैं आपसे ये भी बताता चलूं कि आज कारदाद जो है कौमी असेंबली में मंजूर की गई है, एक कमेटी बनाई जा रही है जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाएगी, वो तैयार करेगी और चीफ जस्टिस को हटाने के लिए रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवाना जाएगा। ये करारदाद कौमी असेंबली से मंजूर हो चुकी है। और
जी, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम के बैनर के नीचे, ये जमातें अप्रैल में ही इन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि ये 3 जो सीनियर जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की कोशिश करेंगी। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आपने हमें ये अपडेट्स दी। और ये जो आज करारदाद मंजूर हुई है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेज लाने की, जो कमेटी बनाई गई है जो दीगर जजेस के खिलाफ तहकीकात भी करेगी और ये बताएगी क्या उनके खिलाफ रेफरेंसेज लाए जाएं, इसके बारे में मजीद बात करते हैं। वीओए के अवैस तौहीद इस वक्त हमारे साथ हैं। अवैस, अगर हम माजी को देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ, इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस लाने की कोशिश की और जनरल मुशर्रफ का अपना इख्तदार ही उसके नतीजे में चला गया। पीटीआई ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा, पीटीआई को भी वहां नाकामी हुई। आपको क्या लगता है कि ये जो रेफरेंस अब पीडीएम की जमातें मिलकर लाएंगी चीफ जस्टिस और दीगर दो जजेस के खिलाफ, इसके क्या रिपरकशंस होंगे पीडीएम पर और जो एक ओवरऑल निजाम और सूरत हाल चल रही है उस पर?
शुक्रिया आतिफ। देखें, इस वक्त की सूरत हाल तो मुख्तलिफ है माजी के हालात तो वाकयात से जिनका जिक्र आपने किया है। इस वक्त जो अदलिया आला है, अदलिया उज़्मा सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आपको एक तफसीम नजर आ रही है। वहां पर एक जो है वो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल साहब के इख्तियारात पे बावाज़े बुलंद उसकी मुखालफत की है, स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, और इसी को लेके हुकूमत ये समझ रही है कि उनके पास स्पेस है। और अदलिया का जो किरदार माजी में रहा है, सारी बात सियासी जमातों को उससे गिले शिकवे रहे हैं, और इस दफा सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। हमने इस तरह की सूरत हाल 90 की दिहाई में भी देखी थी, जब नवाज शरीफ साहब की उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से ठन गई थी, और फिर अब्दुल वहीद काकर जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनका एक फार्मूला आया था मंजर आम पर, उसके तहत बिल आखिर गुलाम इसहाक खान उस वक्त के सदर और नवाज शरीफ साहब दोनों को जाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस तरह तो लगता है आतिफ कि ये जो मामलात हैं जो सड़कों पर आ गए हैं, यानी कि उन सियासी कुव्वतों, उन सियासी जमातों की जो लफ्जों की जंग थी इदारों के सरबराहान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ या उनके गिले शिकवे थे, वो अब सड़कों पर आ गए हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं या उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने जिस तरह तोड़ फोड़ की, गो कि वो ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है तरीके इंसाफ की क़यादत, लेकिन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए अनप्रेसिडेंटेड हमने देखे वो हमले। और आज اسی کو لے کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کا مظاہرہ کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جے یو آئی کے جو افراد ہیں ان کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور اس میں اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ جنہوں نے ماضی کے اندر عدلیہ کے خلاف بیان دیا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا ہے اور اپنے والد جو ہے اس کو لے کے وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح وہ پاناما کے اندر نااہل قرار دیے گئے تھے اس وقت تک وہ عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہی ہیں وہ بھی اس اسٹیج پہ. اس کا مطلب
جی اور اویس میں اس کانورسیشن میں شہاب اوستو صاحب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سبھی بڑی پارٹیاں اور ابتدا میں تو کہا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی لیکن پھر پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پر ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آئی ہے. شہاب اوستو صاحب سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون کے ذریعے. شہاب صاحب ہم نے اس کاروائی کے بارے میں بات کی جو کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے بارے میں کیا گیا ہے, ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو اس پروسیس کے بارے میں بتائیے کہ اگر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جانا ہو تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. قومی اسمبلی نے ایک تحریک منظور کر دی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اب معاملات جائیں گے, یہ پروسیس کیسے چلے گا؟
شکریہ. دیکھیں جی, یہ جو جوڈیشل ریفرنس کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں یہ ایک ریفرنس بنایا گیا تھا جو اس وقت کے جو سی جے تھے افتخار چودھری صاحب, لیکن اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. اب اس دفعہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے, انہوں نے یہ ریفرنس تجویز کیا ہے اور بائس کی بیسس پہ, اور اب یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف پارلیمنٹ کی طرف سے نیشنل اسمبلی میں آج ریزولوشن یہ پاس ہوا ہے, یہ ریفرنس داخل ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. نارملی جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا سٹنگ چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کاؤنسل ریفرنس ظاہر ہے ان کے ذریعے ہی جاتا ہے, کیا وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں اور پھر خود جو ہے وہ ریکیوز کرتے ہیں اور ان کی جگہ جو سینئر سینئر جج ہے جسٹس فوزی ریسا صاحب کیا وہ پریزائڈ کریں گے, اور پھر کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں جو ایک کافی دنوں سے ویزیبل ڈفرینسز نظر آ رہے تھے, کیا قاضی ریسا صاحب پھر امپارشلی اس کو اس پروسیڈنگ کو چلا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوگا اور کافی کنٹروورشل ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اگر چیف جسٹس صاحب نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں اس کے بارے میں اگر کوئی اختلافات یا کنٹروورسیز یا اعتراضات ہیں تو ان کا ایک اپنا پروسیس ہے, آپ ریویو داخل کریں یا اس کو چیلنج کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفرنٹیشن جو ہے, حالانکہ میں اس کو کسی حد تک جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا کیونکہ چیف جسٹس صاحب یا جو ایک مخصوص گروپ ہے ججز کا جو مستقل کانسٹیٹیوشنل جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں جن کا ڈائریکٹلی پولیٹیکل پروسیس سے کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی نہ کوئی تعلق ہے, اس میں صرف وہ مخصوص ججز کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ آتا ہے, اور اکثر وہ فیصلہ
استاد صاحب یہ فیصلوں کے بارے میں تو ظاہری بات یہ تنقید ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور عدلیہ کے اپنے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بعض ججوں کو ایسے کیسز میں نہیں بٹھایا جاتا اور بعض ججوں کو بار بار اس قسم کے کیسز میں لایا جاتا ہے. اسی بارے میں ذرا اور بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ کیا جیسے آپ نے بھی پہلے جو جنرل مشرف کا فیصلہ تھا اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف اس کا ذکر کیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہم نے دیکھا ریفرنس دائر ہوا اور اس وقت کی حکومت کو منہ کی کھانی پڑی, کیا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی بیک فائر کر سکتا ہے حکومت کے لیے؟
دیکھیں جی بالکل کرے گا بیک فائر, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے اندر یقیناً رفت موجود ہے, لیکن اب یہ ایک ایسا موقع بھی فراہم ہوگا ججز کو کہ وہ دے شوڈ کلوز دیئر رینکس. اور چونکہ اب یہ جو ریفرنس جس طریقے سے جس موٹیویشن سے داخل ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی کافی کنٹروورشل ہے. اور اس اسٹیج پہ جب پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑے بحران پہ دو چار ہے, اور سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جہاں پہ پھر بھی گورنمنٹ بھی جاتی ہے اور اپوزیشن بھی جاتی ہے, اور وہیں پہ جا کے کنفلکٹس جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ بجائے آپ ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کریں اور سیج کریں سپریم کورٹ کا, اور باہر آپ جو ہے موبزم کے ذریعے آپ جو ہے وہ فیصلے تبدیل کروانے کی کوشش کریں. اب یہ سارے الزامات تو ہم عمران خان صاحب پہ لگاتے رہے ہیں کہ وہ فاشسٹ ٹینڈنسیز دکھا رہے ہیں اور وہ پریشر کر رہے ہیں اور وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ موجودہ حکومت یہ انتہائی اقدام اٹھانے کے بجائے, یہ فیصلہ اٹھانے کے بجائے ڈیو پروسیس کو فالو کرتی, پٹیشن دائر کرتی, ریویو پٹیشن دائر کرتی. بہت شکریہ استاد صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کمنگ بیک ٹو اویس, اویس ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی معاشرے کے اندر تقسیم بہت ہی واضح ہے, بہت ہی نمایاں دکھائی دے رہی ہے, ایک طرف اگر پی ڈی ایم ٹاپ جوڈیشری سے نالا ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی ان کے حق میں ریلیز نکال چکی ہے, اور ممکن ہے کہ اگر کچھ انتہائی اقدامات اٹھائے گئے تو پی ٹی آئی عدلیہ کے حق میں آ جائے اور باہر آ جائے. ایسی صورت میں جب یہ تقسیم اتنی زیادہ ہے اور سیاسی تقسیم بھی بڑھ چکی ہے, سیاسی ٹیمپریچر بھی ہائی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا آگے چل کر اگر حکومت پروسیڈ کرتی ہے اس ریفرنس کو؟
دیکھیے, جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں سوال کے اندر, اس میں تو بہت ہی تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے ان کے سپورٹرز وہ اگر روڈوں پر آئے اور سپریم کورٹ کی حمایت میں آئے, اور دوسری جانب پی ڈی ایم کے جو اور بالخصوص جے یو آئی کے اگر ورکرز جو ہیں وہ بھی سڑکوں پر آئے, تو پھر تو یہ حالات جو ہے بے قابو ہونے کا خطرہ ہے. لیکن اس سے آپ یہ دیکھیں گے, اگر ہم سیاسی عرصے سے دیکھیں تو یہ معاملات اتنے تشویشناک ہو چکے ہیں اور مہاجرائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ حکومت لگ رہا ہے کہ ورسز جوڈیشری عدلیہ, اور دوسری جانب عمران خان یا ان کی تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو یہ جو ریاستی اداروں کے جو سیاسی بیانیے میں آنا, اور سیاسی بیانیے میں آنے کے بعد متنازع بننا, اور متنازع بننے کے بعد سڑکوں پر اس کا اظہار ہونا یا احتجاج کی صورت میں ایک وائلنٹ پروٹیسٹ ہونا, وہ میرے خیال میں بہت ہی تشویشناک ہے. اور دوسری جانب یہ کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر, آپ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں, حراست میں ہیں پولیس کی, اور سینکڑوں افراد جن کے خلاف مقدمات بننے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود ٹی وی پر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ شرپسندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. خود چیف آف آرمی اسٹاف جن آصف منیر صاحب نے یہی کور کمانڈر جو پشاور گئے تھے وہاں پہ اجلاس میں انہوں نے یہ بات کی. جو ہماری اطلاعات ہے آتے وہ یہ ہے کہ یہ مقدمات اگر بنیں گے, یہ مقدمات جائیں گے سمری کورٹس میں, اینٹی ٹیررزم کورٹس میں, اور پھر اس طرح کی کنسیڈریشن بھی ہے قانونی ماہرین جو حکومت کے حلقوں میں ہے کہ یہ کورٹ کہیں ملٹری ایکٹ کے تحت نہ چلا جائے, اس کی منظوری ظاہری بات ہے کہ ایک پروسیس کے تحت دی جاتی ہے. تو معاملات کافی تشویشناک ہیں, مہاجرائی کافی تشویشناک ہے. یہ صرف یہ نہیں بات ہو سکتی کہ ریفرنس تو ایک سیاسی الٹیمیٹم یا دھمکی کے طور پہ ہے, لیکن جو اس کا اظہار پارلیمنٹ کے فلور پہ لفظوں کی جنگ سے اور پھر اس کا سڑک پر آ جانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات پاکستان کے لیے سنبھلنے والے نہیں ہیں.
ویسے اس میں ایک اور جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے اداروں کی ساکھ جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو جس طرح سے کوشچن کیا جا رہا ہے. یعنی کوئی ایک ایسا بڑا ادارہ اس وقت جو حکومت ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے اس کا ایسا نہیں جس پر تنقید نہ کی جا رہی ہو. کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ ایسی صورت میں کیا آپ دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں ہے تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟
دیکھیے میرے خیال میں اعتبار سے زیادہ جو ہے اختلافات ہیں اور وہ ماضی کے اختلافات بھی ہیں اور وہ بڑھتے بڑھتے نئی پاکستان کی جو ڈائنمکس ہیں جو نوانسز ہیں ریاستی نظام کے اس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاسی قوتوں کو اپنے اپنے اختیارات کو پھر سے وضح کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں گرینڈ ڈائلاگ کرنا پڑے گا لیکن بدقسمتی سے وہ گرینڈ ڈائلاگ کرائے گا کون ماضی کے اندر دیکھتے تھے کہ آربیٹرز تھے سیاسی ڈومین کے اندر بھی تھے اور غیر سیاسی ڈومین میں بھی تھے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے
ویسے اس سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس پر آگے چل کر ہم مزید بات بھی کریں گے اور اب بڑھتے ہیں ترکی جہاں صدارتی انتخابات میں صدر رجب طیب اردوان کو حزب اختلاف کے امیدوار کمال کلچدار و دولو پر برتری حاصل ہے لیکن اب تک کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا ہے جس کے نتیجے میں پہلے دو امیدواروں کے درمیان ایک مرتبہ پھر انتخابی مارکہ متوقع ہے اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی ٹرکش سروس کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسکائپ کے ذریعے انقرہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد سمر اور ان سے بات کرتے ہیں اس بارے میں مزید محمد اٹ سیمز لائک دیٹ دا پولنگ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ اگین آن دا 28th آف دس منتھ ٹیل اس اباؤٹ ہاؤ ڈو یو سی اینڈ ہاؤ دی ایکسپرٹس آر سیئنگ دا نیکسٹ راؤنڈ آف دس الیکشن اینڈ واٹ آر دا ہوپس فار بوتھ پارٹیز
ہیلو فرسٹ آئی وڈ لائک ٹو گیو یو ا بریکنگ نیوز دی ہائی الیکشن کورٹ اناؤنسڈ دیٹ ا کپل آف منٹس اگو دے سیڈ دیٹ the presidential race headed for the second round, which is going to be on the 28th of May, this month, 14 days later. According to the latest records, shows that the two candidates, current President Recep Tayyip Erdogan and the candidate of the People's Alliance, Kemal Kılıçdaroğlu, will race in the second round of the presidential election. It was a historic day for Turkish voters and Turkish political history because there are approximately 65 million voters in Turkey. And according to the official records, more than 85% of the voters went to the polling stations yesterday and cast their votes for the presidential candidates and to elect the new members of the parliament. And there were three candidates, as I mentioned before, Kemal Kılıçdaroğlu, the opposition candidate.
Yes. Let's talk about the third candidate, Sinan Organ. He took about 5.2% votes in the current round. How do the experts see his role in the runoff? If he sides with any candidate, would that change the election results?
Actually, we can say for about Sinan Organ, we can say that he was the candidate that headed the elections in Turkey for the second round. And Mr. Organ said that if the election goes for the second round, he's going to negotiate for the both of the candidates. So in the next 14 days, we are going to see that the Organ will meet with the current President Tayyip Erdogan and also will meet
right. Mehmet, thank you so much. Because of the shortage of time, we have to wrap this up here. Thank you so much
that you joined us
today from Ankara. Ankara se Mehmet Samar hame bata rahe the ki teesre candidate bahut hi aham honge, wo Recep Tayyip Erdogan se milne bhi jayenge aur 28 tarikh ko agar koi bhi candidate 50% ya isse zyada vote lene mein kamyab hota hai to wo jeet jayega. Isi ke sath hamara aaj ka program khatam hota hai. Mohammad Aatif ko ijazat dijiye. Khuda hafiz.
امریکا هغه شنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی په ترکی کې د جمهوریت ریاست ټاکنې داسې خارچه برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او سیالی کمال قلیچدار اوغلو د یک شمې ورځې پرې ګیری کې اکثریت نه دی ګټلې نو خای ټاکنې دویم پړاو ته وغځي کی په هینګ کې د افغانستان د سفارت پټړاو بیلابل رپورټونه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس په نوې دیلی کې د افغانستان سفارت ته نوې 16 فرمایفي کړې او د سفارت له خوا خبرې شوې اعلامیه د بدلون خبرونه افواهات ګڼلې په دې تړاو به په نوې دیلی کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزي سره ځانګړې مرکه واوري او په بامیان کې د سمسمشتو سوزي او د چارواکو ژمنې هم څېړو کله دا د خبرونی تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلامونه، نن د شنبه ده د غوی 15 نیټه او د 2023 کال د می 15مه زه خایسته سعادت لامیمه د خبرونه قدرمنه میلمنه میرمن شکریا بارکزی افغانستان ته د قطری پلاوی د سفر پایلی او په هین کې د افغانستان د سفارت وروستای کڑکیچ چړي زما همکار سید عزیز الرحمن په ترکیه کې د ټاکنو پر لمړنیو پایلو او وروستیو جزئیات باندې رڼا واچوي. میرمن بارکزی او عزیز الرحمن صاحب، تاسو نه پمنه نه هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره ملوسی. قدر منو لیدونکو، په ترکیه کې چارواکي وایي چې دغه هیواد جمهوریت ریاست د ټاکنو ګټونکو بعد د ټاکنو د دویم پړاو لته سره کې دوه وروسته څرګند شي. متحده ایالاتونو او روسیې د ترکیه د ټاکنو پایلو ته د احترام او له انقری سره د اړیکو دوام خبره کړې ده. تاسې ښکاري چې د ترکیه په ټاکنو کې مخکخ کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې 50 جمع یو رای وګټي. په ترکیه کې د ټاکنو د وروستي حال او د واشنگتن د دریځ په اړه زموږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ لمخې په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. سپینې ماڼۍ د ترکیه د ټاکنو په اړه مشخص څه وایي؟
مننه خایسته جان، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې، بلکې جمهور رئیس جو بایدن چې پرون په خپل ایالت یعنی ډلاویر کې په رخصتۍ تللی وو او هلته یې تفریح کوله، یعنی بایسکل یې ځغلولو چې د خبریالانو سره مخامخ شو، او په همدې اړه یو خبریال د جمهور رئیس بایدن څخه د ترکیې د ټاکنو په اړه پوښتنه وکړه. جمهور رئیس بایدن په ځواب کې ورته وویل چې دی تمه لري دا ټاکنې ترسره شي، او زیاته یې کړه چې هر څوک دا ټاکنې وګټي هغه به ګټون کوي. په بل عبارت واشنگټن به د ترکیې د ولس له انتخاب څخه یعنی هغې ته به درناوی وکړي او هغه به ومني. خو جمهور رئیس بایدن دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د ترکیې د ټاکنو څخه یوه ورځ مخکې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خپل انتخاباتي سیال کمال کلیچدروغلو پر دې تورن کړ چې ګواکې له جمهور رئیس بایدن سره لنګدې کار کوي تر څو د ده حکومت یعنی د اردوغان حکومت نسکور کړي. په ورته وخت کې کلیچدروغلو دا ادعا کړې وه چې ګواکې روسیه د ټاکنو کې مداخله کوي تر څو اردوغان بریالی شي. لیکن نن د جمهور رئیس بایدن تر څنګ روسیه هم دا خبره وکړه چې هر څوک دا ټاکنې وګټي هغه به د مسکو د پاره د منلو وړ وي، او مسکو به هڅه وکړي چې د ترکیې سره خپلې اړیکې نورې هم ژورې کړي او دې ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې تاسو وویل ساعت مخکې د ترکیې چارواکو دا خبره وکړه چې په دې ټاکنو کې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې هیڅ کاندید نه جمهور رئیس طیب اردوغان او نه کمال کلیچدروغلو پر دې توانېدلی دي چې اکثریت رای خپل کړي، او په همدې وجه ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې. البته د ترکیې د قانون پر اساس کله چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو باید په دوو اونیو کې دوهم پړاو تر سره شي، او په همدې دلیل چارواکو اعلان کړی دی چې دوهم پړاو به د می میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. لیکن په پارلماني ټاکنو کې د ترکیه پارلمان شپږ سوه کرسۍ لري، او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ کوم ائتلاف چې دی دا ائتلاف توانېدلی دی چې تر اوسه پورې 321 کرسۍ خپلې کړي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په تیرو شلو کلونو کې په زیاتیدونکو مقتدرانه شکل د خپل هیواد مشري کړې ده، د یک شنبه ورځې په ټاکنو کې د خپل رقیب کمال کلیچدروغلو له سخت رقابت سره مخ شو. اردوغان چې په انقره کې خپل پلویانو ته وینا کوله وویل کېدای شي هغه ټاکنې وګټي، خو که دغه ټاکنې بل پړاو ته ولاړې نو د ملت پرېکړې ته درناوی کوي.
که زموږ ملت دویم پړاو ته د ټاکنو د تګ پریکړه کړې وي بیا یې هرکلی کوو. موږ باور لرو چې دا پړاو به د 50% څخه په ډېرو رایو بشپړ کړو.
د ترکیې د جمهور رئیس پلویان هم د دوشنبه سهار وختي د اردوغان بریا ته هیله من وو.
تر مرګه رجب طیب اردوغان، تر پایه رجب طیب اردوغان. زه د ښار د بلې غاړې څخه د شپې په 2 بجو راغلم او تر اوسه په تمه یو. زه سبا په 2 بجو کار لرم، خو اردوغان تر مرګه له هغه سره مینه لرو.
زه تر اوسه په لومړي پړاو کې بریا ته هیله من یم. لکه څنګه چې ولسمشر طیب اردوغان وویل، خلک وروستۍ خبره کوي. په خلکو وروستۍ خبره کړي نو بیا تر هغه وخته پای ته نه دي رسیدلي څو چې موږ نه یې ویلي.
د ترکیه د ټاکنو د عالی بورد مشر امیت ینر خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې 99.4% کورنۍ او 43% بهرنۍ رایې شمیرل شوي، د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.4% او د اصلي سیال کمال کلیچدروغلو 45% رایې ګټلې دي. کلیچدروغلو دویم پړاو ته د ټاکنو تګ ته هیله مندي ښودلې ده.
بټن افترا و حقارتلرنه رامن
د ټول تورونو او سپکاوو سره سره اردوغان ونکړ شول هغه پایله تر لاسه کړی چې تمه درلوده. هیڅوک باید د تر سره شوی عمل پاړه ډیر خوښ ونه وسی.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه د ټاکنو پاړه چې سخت رقابت پکې شوی خبریالانو ته وویل هیله من دی ټاکنې تر سره شي.
وګورئ، زه هیله لرم ټاکنې تر سره شي. هر څوک چې وګټي هغه به ګټون کوي. پرته له دې ټاکنو د نړۍ په برخه کې اوس هم کافي ستونزې شته.
د ترکیه ټاکنې تر ډیره په کورنۍ مسایلو لکه اقتصاد، بشري حقوقونه او د فبروري میاشتې په زلزله چې له عملی څخه باندې 5000 کسان ووژل شول راڅرخیږي. بلخوا غربي هیوادونه او بهرني پانګوال هم کله ناکله د اردوغان لخوا د اقتصاد د نامنظم مدیریت او په نړیوالو بحثونو کې د ترکیه د واقع کولو له امله د ترکیه د ټاکنو پایلو ته منتظر دي. له ترکیه څخه د بهر رای ورکونکو په ګډون په دې ټاکنو کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر و چې کابو 90% کسانو رای ورکړی ده. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د ترکیې د جمهوري نظام د جوړېدو 100 کاله پوره شول. یو مدرن سیکولار دولت چې د عثماني امپراتورۍ له بقایاو جوړ شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
خبرونه ته دوام ورکو. پرون وروسته له هغه چې امریکا غږ د افغانستان سفارت څخه دوه داسې مکتوبونه چې په هند کې ظاهرا د طالبانو لخوا دغه سفارت لپاره د نوي سرپرست شازده فرد ټاکل کېدو په اړه وو ترلاسه کړل. د یاد موضوع په تړاوي د دواړو اړخونو سره د خبرو کولو هڅه هم وکړه. امریکا غږ د دغه مکتوبونو د دقت په اړه څه نشي ویلی، خو موږ وتوانیدو چې یوازې په هند کې د افغانستان د پخواني حکومت د سفیر فرید مامونزي سره په دې اړه خبرې وکړو. زموږ د همکار احمد الله ارچیوال دغه مرکې ته مو پام راګرځو.
په هند کې د افغانستان کوم سفارت چې لپاره کې سفیر څوک دی؟
مننه. هند کې دا مهال د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت کې ټول ډیپلوماټان او همکاران د جمهوریت د دورې ته انشوي خلک دی. تر اوسه پورې همدې په سفارت کې دي.
مامونزي صاحب، امریکا غږ ستاسو د سفارت څخه دوه مکتوبونه کاپی نه ترلاسه کړي. چې لومړی مکتوب د اپریل په 15مه د طالبان د بندنوي چارو وزارت ته منسوب دی، او دغه مکتوب د طالبان د بندنوي چارو وزارت د هند بندنوي چارو وزارت ته لیږلی دی. په هغه کې د قادر شاه په نوم ستاسو یو کارمند په هند کې د افغانستان د 16 اپریل په توګه معرفي کړی دی. بل مکتوب د قادر شاه په امضا باندې د هند بندنوي چارو وزارت ته لیږل شوی دی، او په هغه کې قادر شاه ځان د افغانستان 16 اپریل معرفي کړی دی. دغه مکتوبونه تر کومه سم دي او د دې نتیجې څه شو؟
دا مکتوب چې تاسو ورته یادوري وکړئ، په 15 د اپریل په 13 کې د طالبانو د بندنوي چارو وزارت لخوا سفارت ته په داسې وخت کې راغلی چې زه په سفارت کې نو ما په یو شخصي رخصتۍ باندې وم. دلته یو همکار چې د طالبانو سره لارې جوړه کړې و، د طالبانو لخوا هغه باندې اعتماد شو، هغه ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړی شو. په عین حال کې زما د برطرفۍ مکتوب هم ورته راولېږلی شو. موږ ته په تیرو 21 میاشتو کې تقریبا 14 داسې مکتوبونه راغلي دي چې موږ په هیڅ یو باندې هم اجرات نه دي کړي. او بیا همدغه ځوان په 9 تاریخ باندې د اپریل په خپل امضا باندې بیلون د دې چې همکاران د سفارت په جریان کې یا د سفارت په رسمي اداش باندې د هند بندرۍ چارو وزارت ته ولېګل شي، خپل ځانې په خپل امضا د هند وزارت خارجه ته معرفي کړي چې زه نوې سرپرست د سفارت يم. البته زه شر د خیر د سفارت يم.
مامونزي صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، ستاسو د لاخل د یو کارمند دغه شانتي مشکل رامنځته شوی دی. په ناروې کې هم د افغانستان په سفارت کې ورته ستونزې او جنجالونه. ستاسو په سفارت کې دغه جنجال څومره ژور دی؟ آیا یو کس ستاسو مخالف دی او کنه د سفارت کوم کارکونکي چې دی هغه ټول یا زیات ستاسو مخالف دی، او دغه دریزونه ستاسو د دریز مخالف دی؟
من تر دې دمه پورې تقریبا په هند کې په سفارت کې د دلی په افغانستان په لوی سفارت په دلی کې یولس همکاران لرل، چې په دې یولس همکارانو کې چې زه دولس نفر وکي. دا یو کس په طالبان په دې وتوانېدل چې هغه خپل خواته جذب کی، او خوشبختانه دغه نور همکاران هغه خواني ارزښتونه، هغه اصول، هغه یو درست او قانوني او حقوقي موقف چې کوم تر اوسه پورې موږ لرل دي هغه باندې ولاړو ولاړ دي.
مامون صاحب، د هند حکومت دریس په دې اړه څه دی؟ د هند حکومت کوم یو سفیر په رسمیت پیژني؟
د هند دریس په دې برخه کې ډېر روښانه دی. زه سره په تماس کې، زما همکارانو سره په تماس کې دي، او د هغو ملاتړ د جمهوریت د نمائندګۍ او د جمهوریت د ډیپلوماټانو نه دی.
تاسو اگر چې ته اشاره وکړله چې د طالبانو حکومت تاسو سره په سفارت کې د تغییر په اړه څو ځلې اړیکه نیولې ده، پوښتنه دا ده چې د دغه وسنۍ تحول نه وروسته د طالبانو د بندنوي چارو وزارت تاسو سره کوم اړیکه نیولې او کنی ولې د تاسو سره څه ویلې؟
زما سره زمرم کارانو سره کوم رسمي اړیکه د طالبانو د وزارت د خارجه لخوانه شته، او کله چې غیر رسمي اړیکه هم نیول شوې ده زمونږ هله خوښته ده پاتې شوې ده. اوس هم تر دا ده چې د نړیوالو قضیو سره د افغانستان د حیثیت او پرستیج سره ډیر په احتیاط باندې چلند وشي.
مامون صاحب، زما وروستۍ پوښتنه ده چې
پام دې تړاو د افغانستان په تړاو وروستي سیاسي مهم مسائل د خبرونې ګرانې ملمنې سفیر صاحب میرمن شکریا جان بارکزی سره راسپړو. ستړي مشي وایم تاسو ته په خیر راغله او ډیره مننه، خوشاله یم چې تاسو ګورم. اول په هیڅ کې د افغانستان د سفارت په جنجال خو تاسو د سفیر صاحب مامونزي خبرې واورېدې، آیا دا پر اختیار د فساد مسله ده او کده واک جنجال ده؟ په ځینو نور سفارتونو کې هم همدا یو ډول انارشیزم خپور شوی. سفیر یو خبره کوي، قنصل په بل لارځي، په ماینس کې هغه افغانان ته چې دوی هلته خدمت لپاره دي مشکلات پیښیږي. ستاسو ارزونه؟
مننه شایسته جانې، سلام تاسو ته او قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته،
خوشحال اوسئ.
هغه نارشي چې رامنځته شوې ده، البته متاسفانه د افغانستان د سقوط نه وروسته د سیاسي عواملو په ترڅ کې کوم خلک چې مسؤلیت یې درلوده د افغانستان بهرنۍ ډیپلوماتیک اړیکې وساتي، د هغوی خپل منځي اختلافاتو لامل د دې باعث شو چې په سفارتونو کې او د افغانستان په سیاسي او ډیپلوماتیک نمایندګۍ کې هم ډیپلوماتان څو برخو ته وویشل سي. د اصولو پر بنسټ باندې او بین المللي قوانین هم دغه ایجابه تر هغه وخته پورې چې یو دولت په رسمیت باندې پیژندل شوی نه وي، د هغه پخواني دولت استازه ځکه چې هغه پیژندل شوی وو، سفارتونه به دوی په خپل واک لري، البته په محدود ډول باندې. دوی به جایداد نشي خرڅولای د سفارت او یا نور استازي توپ چې خو د لوده په غي باندې بلک محدودیتي. خو په هر صورت سره اوسنۍ انرژي چې تاسو ورته اشاره وکړه دا هم ډېر خپګان زايده د موضوع د فساد نه پیګم، ځکه چې خپل هندستان کې نه هم څه نشو مویلای، مګر دا کېدای شي او تور اوسې ځکه چې سفارتونو ته بل هیڅ شی پاتې نه دی، صرف هغه ارزه د خدمات کنسولي ده چې هغه متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې زموږ اکثریت سفارتخانې پاسپورت نه لري چې هغه ورکي او یا هم نور کارونه.
میرمن بارکسی، بله مسرات غوړم، ښکاری چې هند په خورا سخت موقف کې قرار لري. د هند حکومت چې طالبان په رسمیت نه پیژني، تاسو هم ورته اشاره وکړه، تر اوسه پورې رسمیت رسمان هم څه نه دی ویلي په دې تړاو. د ډیپلوماټیک اصول له اړخه هند باید اوس څه وکړي؟
د ډیپلوماټیک اړیکو پر بنسټ باندې هند باید مغه پخوانی ډیپلوماټانو سره مغه ډیپلوماټیک مسؤلیت لري، ویزا ورته باید تمدید کی او د کار سهولتونه باید ورته برابر کی، ځکه چې د هغوی امضا او ټاپه نوم او بیرق تر اوسه پورې هم یعنی رسمي دی. حتی هغه نمائندگان چې په ځینې ملکونو کې طالبان ته سپارل شوی دي، طالبان ته د بیرق د دې د بیرق د پورته کولو اجازه نه ده ورکړل شوی. یعنی یو د هیوادونو په اړه طالبان تعامل وکي او یو هغه بین المللي پرنسيپونه دي چې اګریمان نه دی ورته لیګل شوی، پیشنهاد د وزارت خارجه نه دی شوی، بل کوربا ملک هغه کس دی یو سفیر په توګه نه دی پیژندلی. دا غست بین المللي قوانین او قواعد دي چې متاسفانه
ډیر مننه
ډیر تر بلند شو.
بله، بل موضوع د زمیر کابلوف روسته څرګندونی دي چې د ټول شموله مشرتابه غږی کړی. د ټول شموله حکومت استلام غوړیدلې و خو د ټول شموله مشرتابه نه. آیا فکر نه کوي چې دنیا بیرته هغه نظریه ته ورګرځي چې د رهبری شورا د رامنځته کېدو په اړه شی و د دوه په اوله غونډه کې ول شي و چې قطر د لویدیز یو تر هم طالبانو ته وړاندې کړي. آیا داسې کومه طرح شته؟
چایسته جانې که استاسو په یاد یو یا هم د نور دوستانو د دوه په موافقتنامه کې البته د تغییر په څو مراحل باندې راغلی او چالت باید یو موقته اداره جوړ شي، نه یو موقت حکومت یا دولت، یو موقته اداره جوړی یو دغه موقت اداره به د یو شورا له خوا څخه رهبری کیږي. او اوسم ذکر نړیوال دې ته مجبور شو ځکه چې په افغانستان کې متاسفانه صرف یو کس چې اتاغه خارجی حضور هم تر پختنې لاندې د امیر المؤمنین په نامه باندې دی چې نه بین ملی اړیکو او نه هم داخلي اړیکو ته غاړه ایږدي، نو د هغې تر واکمنۍ لاندې زه فکر کوم چې افغانستان نشي کولای. او البته دا هم ډیره اړینه او مهمه ده چې په افغانستان کې هر نظام چې راځي سربیره پر دې چې باید همه شمولي د ټول افغانانو نظام وي، په هغه کې د افغانستان د خلکو رایه باید چې دغه مشرتابه وټاکي. او د پیل لپاره کېدای شي چې سازمان ملل متحد لخوا خاو یا هم د سیاسي اړخونو لخوا څخه یو د شورا رامنځته شي چې په شورا کې اوتوانیږي پراتون کې میاشتو لپاره برنامه ورته جوړ کړي چې د انتخاباتو لپاره لار ورته پرانیږي.
شانو دا یو پلان په نظر کې لیدل شوی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر د افغانستان په اړه د قطر د بهرنی چارو وزیر سره افغانستان ته د دوی د سفر نو وروسته سمدستي ورته زنګ واه. د قطر رول تاسو څنګه ارزوي؟ اهمیت خو تاسو ده واورید. آیا د لویدیز د پاره د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځای نیولای دی او یا نیولای شي او کنه؟
طبیعي خبر ده چې د طالبانو لخوا څخه هم یو برخه د طالبان قطر سره ډیر نږدې دي او دا هغه د سیاسي دفتر مشرتابه چې دو سره ده دوی طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لري. خو د دې تر څنګ پاکستان نقش د طالبانو او د پاکستان کوم فشار چې طالبانو باندې دی هغه مختلف اړخونه لري. قطر زه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول وتوانیږي چې د پاکستان ځای ونیسي، ځکه چې پاکستان جوړ کړی طالبان دی او طالبان نشي کولای چې د پاکستان د منافع پر خلاف باندې قطر سره یو ځای شي. خو نننی وخت کې تاسو وینئ چې امریکا خپل وایي چې د دوی د سیاست نه قطر استازي توکي په افغانستان کې. البته دا طبیعي خبره ده چې نه تنها د امریکا بلکې د لویدیځو هیوادونو لخوا څخه قطر د طالبانو سره په رسمي ډول باندې په تماس کې دی. البته دا سفر چې تر سره شو د عبدالرحمن آل ثانی فکر کوم چې په خپل نفس کې هم یو ستر پیغام درلوده او دا چې بیرته بلینکن سره خبرې وشولې دا په دې معنی باندې دی چې احتمالا د ځینې مسایلو ته په توافق باید رسیدلی. البته دا معلومه نه ده چې بلینکن سره د دې ملاقات شوی او کنه دی شوی، خو قندهار ته خاص یو پیغام درلوده ځکه چې متقی سره خو دې په کابل کې هم کوای شوی چې ګوري او یا هم رئیس الوزرا سره.
بله، کور ودان سفیر صاحب شکریا بارکزی سنوري وسه ډیر مننه لتاسنه. بل پلو د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ مشر مایکل مکال په رسمي توګه د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت یو شمیر پخوانی او اوسنیو چارواکو سره د لیکل شویو مرکو غوښتنه کړې. کاغلی مکال په یو لیک کې پرون لیکلي چې د پلټنو په لړ کې څرګنده شوې چې دا کسان د افغانستان څخه د متحده ایالاتو د بشپړو وتو په هکله مهم معلومات لري. د استازو مجلس د جکپوري غړي دا هم لیکلي چې د همدې کسانو سره د مرکو لمخې به څرګنده شي چې امریکا ولې خپل څه باندې زر تنه اتباع او سلګونه زره همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ترهګرو په لاس کې دی. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د اقلیم بدلون په دغه هیواد کې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته کړې ده. اوچا زیاتوي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.2 میلیون کسان د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی لیکي چې د هغو کورنیو شمیر چې د اوبو کمبود یې تجربه کړی دی په 2020 کال کې 60% ته رسېدلی. په 2021 کال کې دا اندازه 48% وه. دوبو او حفظ الصحه د بهران د بدلون او د خدماتو د چټکتیا لپاره پر روان 2023 کال کې شاوخوا 409 او یا میلیون ډالر ته اړتیا ده. بل پلو په پاکستان کې دیوي اونۍ ګډوډۍ بل اخره د پاکستان د پخوانی صدر اعظم په خوشی کېدو په خاموشي دغه ګډوډۍ پای ته ورسېدې. د هغه لاند توقيف په دې اونۍ کې د مرګونو او ناکرارۍ سبب شو. کارپوهان پر راتلونکو ورځو کې هغه وخت د نورو لاریونونو خبرداري هم ورکوي چې د اپوزیسیون مشر بیا په محکمه کې د بیلابیلو تورونو له قضیو سره مخ کیږي. اوس په داسې حال کې چې عمران خان د کمپاین د بیا پیل ژمنه کوي، پر توقيف د بندیز موده هم پای ته نږدې شوې. د اسلام آباد پولیسو نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د پراخ او تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي، د 250 میلیون روپیو په ارزښت دولتي تاسیسات او مالون ته زیان رسیدلې، چې د شاوخوا 2000 کسانو د نیول کېدو خبر هم په دې ترڅ کې ورکړ شوی دی. بل پلو د امریکا د کورنی امنیت وزیر هغه غنګوسی رد کړی دی چې ګواکه دغه هیواد د پناهغښتونکو د منلو بهیر درولای دی. الهاندرو میرو اکاستینګار کړی چې امریکا ته د راتک قانوني لارې شته او د ناقانونه مهاجرتونو څخه باید ډډه وشي. پام کړی په دې اړه رپورت
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د ای بی سی ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د امریکا په جنوبی سرحد د کډوالو په وختو کې 50 سلنه کمواله راغله ده. واشنگتن د دوسل وختم ټایټل په نوم د کډوالو اړوند یو تګلارې ختمه کړې ده چې د کورونا وبا په وخت عملی کېدله.
We've already removed thousands.
موږ زرګونه خلک چې په جنوبی سرحد باندې وختي وو ایستل دي. موږ اوس د امریکا د قانون د اتمی ماده لمخې د کډوالۍ دودیز واکونه عملي کوو.
میرو کوستینګار کړی چې د جو بایدن په جمهور ریاست کې په بیساره توګه د قانوني لارو نه امریکا ته د راتک زمينه برابر شوې ده. د هغه غنګوسي رد کړی چې ګواکې امریکا پناه غوښتونکو نه مني.
What our rule provides
زمو غوسل دا وای چې یو کس دی باید قانوني لارې تعقیب کړي چې موږ هغه ته رامسته کړی دي. کدا سی کړی نه وي نو هغه باید په هغه هیوادونو کې پناه واخلي کوم چې راغلي دي او امریکا ته د اوختو مخېنی ورشوي ده. که په دې دواړو کې یو هم نه وي شوی پر پناه غوښتنې بندیز نشته، بلکې د منلو لپاره یو لړ اضافي اسناد او ترتیب ته چې پوره یې کړی.
دا چینی مقررات به امریکا ته د غیر قانوني کډوالو دراتک مخه نیسي. انا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو کې استاد مايكل ماکاله پاړه ډاډه نه ده.
زه فکر کوم چې د کډوالو کټرونه زیاتېږي او غواړي چې زمو خاورې ته د ننشي. د بیلګې په توګه زما د خپل ایالت والی په سرحد کې د کډوالو د مخنیوي لپاره د ټکساس ملي ګارد او د کورنی امنیت د وزارت سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. حقیقت دا دی چې تیر دوه نیم کال بل څه خره کوي او هغه دا چې 15 میلیون خلک په غیر قانوني ډول د هوا تره اوختي دي.
د حقوق استاد بلنبو کی وایي چې معمولا کډوال په خپل هیوادونو کې د جرم لکول ورسته تختي.
موږ د تشدد زیاتېدو لوړه کچه وینو او په همدې دلیل خلک مهاجرت ته دوام ورکوي. څوک یو هیواد کې ځانونه خوندي کړي او په ډیرو مواردو کې دوی له خپل کورنۍ سره یو ځای کیږي.
شننکه پیټر مارګولس په دې باور دی چې ښه چانس شته چې د بایدن د ادارې لخوا د مهاجرت د نوي قانون لارو لمخې د غیر قانوني کډوالو د وختو مخه ونیول شي، خو که د ستونزو ریښو ته پام ونی شي نو ښایي دا مقررات ګټور نه وي.
د کډوالو په اصلي ټاټوبې کې فاکتورونو ته وکتل شي. د بیلګې په توګه په مرکزی امریکا، ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور کې چې ولی خلک خپل هیوادونه پرېږدي، په دې کې اقتصادي، اقلیمي او تاوتریخوالي د خطر فاکتورونه شامل دي.
لدی سره سره چې 15 کلن بندیز عملی کیږي او قانون ماتونکو سره قانوني چلن کیږي، امریکایي چارواکي اعتراف کوي چې خای په راتلونکو ورځو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
په بامیان کې ځینې سمسمیشتي د لومړنیو ټولنیزو خدماتو ته د نه لاسرسي نه شکایت لري. راځي رپورت وکړو.
په بامیان کې ځینې سمسمیشتي په داس حال کې لومړنیو ټولنیزو خدماتو ته نه لاسرسي شکایت کوي چې دغه ولایت سیمیز مسولین دوی ته د دایمي استوګنځي جوړولو او د ژوند ټولو اسانتیاو برابرولو خبر ورکوي. خلک وایي د څښاک پاکې اوبه، برېښنا او تشنابونه چې د ژوند له لومړنیو اړتیاوو څخه ګڼل کېږي هیڅ ډول لاسرسی ورته نه لري او له سیمیزو چارواکو څخه غواړي څو اړتیاوې پوره کاندي.
اینجا از حساب چی بگیم، ما بسیار مشکلات های زیاد دیگه هم داریم و همچنان تشناب اینجا اگر جور کنیم مشکل دیگه مشکلات خود داره و اگر نه که اکثریت ما اینجا باز صحرا گشتی میریم.
چه دا چاره ده چاپریال ده ککرتیا و ده ناروغی و ده خپردو پا زنگری دول پا ماشمانو که ده ناروغی لامل کی گی؟
فیسه شیر خوشگذر بود، نمیتونستیم قرص نکریم، باز ام قسم مریض میشد و گاهی مثال میشد، گاهی سینه بغل میشد، دوا میوردیم برش دیگه. قطعی چیه خوش کرد در چانیم سه سه سال میخردیم، باز ایدم در ما دو ازاد و نیم ازاد شیر خوش کرد میشد. یه مشکلات های بچه هم خیلی زیاد بود.
لبل خواد بامیان ده کدوالو او بیا رسنیدونکو چارو رئیس مولوی فضل عمر رحمانی وایی ده سمت میشتو ده ستونزو ده هلکولو پا مخه ده اروند و ادارو پلاوی تاکل شوی بو چی لسروی روستا یو سرو چلور سروی سمت میشتی کورنی ده ارو او مستحق و خلکو پا توگو پیجندل شوی. ده اغا پا خبره ده کدوالو پا چارو که ده ملگرو ملتونو عالی که مشنره یا یو این ایچ سی آر ده اروند و ادارو پا وقتنه سمت میشتو تایی و کارگو تا جوله بی.
کده تقریبا د شپیتو جلبو په اندازه از مکه ده د شاروالی پلاس کې ده چې موږ ته وسپارله او تقریبا د هر کور د پاره چې هلته د هر کور هزینه یا مصرف تقریبا $4,000 پورې رسي او مصرف یې نسیات په غاړه اخیستی دی.
د یادو سمزمیشتو لډلې ګلچیره وایي ټول سمزمیشتي د خپلې اړتیا وړ اوبه له سین راوړي چې صحیح نه دي.
له مکه ترس مخوردیم، بارش مکه ترس مخوردیم، او نهارم نیست پیش کچ کده دیگه. می گفتیم اینا لگی بیگا کچ کنه، سبا کچ کنه، اولادای ما تایی کشه، چی رقم شه. بسیار روزگار سخت سپری کردیم. همین کسایی که از ما اولگیری کده از یاد جهان تشکر خیر ببینم، یا خداوند از یا راضی باشه که آمد از ما اول گرفت، داد غریب بیچاره رسید، دیگه کس کنه میرسه.
د بامیان د کډوالو چارو رئیس ټینګار وکړ چې د دوغو کورونو له جوړولو وروسته په پام کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ لخوا دوی ته ښوونځي، کلینیکونه او د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شي.
ستاسو د ملتیانا په مننې پښتو خپرونه پای ته ورسېده، خو دری خپرونه اوس پیلېږي چې هیله ده تاسو هم وګورئ. زما همکاره لینا جان روزبه دلته په ستودیو کې ده، په خیر راغلی.
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم. تا چند لحظه دیگه بخش دری برنامه آغاز میشه، با ما باشید.